بجی دی تر نه بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساته خبرونه ته خراخلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولې دي. د راپور به وروسته واوري. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمید عثمان چمتو کړی دی.
په پام کې ده د انتخاباتو قانون نن د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجولي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز وایي واشنگتن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې دی د خلکو نیول ودروي. پوره خبرونه واورئ. په پام کې دا د انتخاباتو قانون نن د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د ملي شورا ګډې کمیټې پرون ویل د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق ته رسیدلی او د ولسمشر توشیح ته چمتو شوی دی. د مشرانو جرګې او د دې ګډې کمیټې غړي مولوي غلام محایدین منصف ازادۍ رادیو ته وویل دغه قانون به نن ولسمشر ته وړاندې شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو ادارو له ملي شورا څخه غوښتنه کړې چې دغه قانون ژر تر ژره تصویب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکو لمریز کال دولیه حمل پر شپاړسمه وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجولي دي. په وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې د ملي اردو یوه لوړ رتبه مقام پر پاکستان تور ولګاوه چې ځینو کسانو ته جعلي کارتونه جوړوي څو د تروریستي کړنو لپاره په افغان قواوو کې نفوذ وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل اوس دوی د جلب او جذب دغه راز پر سرتیرو د څارنې میکانیزم سخت کړی دی.
ملی دفاع وزارت د دې لپاره چې سربازان وپیژندل شي د دې لپاره منظم پروګرامونه لري. نو بیا هم که کومه پیښه رامنځته کېږي هغه خو نو په ټولنه ده اجتماع ده کوم پیښه رامنځته کېږي، مګر په ټول وخت کې د دفاع وزارت د دې پروګرامونه لري.
د تیر یک شنبه پور از د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د 201 ظفر قول اردو قمندان تورن جنرال تاج محمد جاهد ویلی و چې پاکستان هڅه کوي له جعلي کارتونو په استفاده ځینې کسان د تروریستي کارونو لپاره د افغان قواوو په لیکو کې وګماري. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم د جګړې ځپلې افغانستان ملاتړ ته ژمن دي. د ایساف ځواکونه یوه وایاند جنرال هینس فیدمن پرون یوه کانفرانس ته وویل ایساف به د 2014 میلادي کال تر پایه افغان قواو ته د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر مهال د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته ژمن وي. افغان قواو د جون میاشتې له 13 د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري واخیسته. د ناټو او امریکا ځواکونه د ملاتړ رول لري. له ناټو او امریکایي ځواکونو څخه افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر د 2014 میلادي کال په جولای کې پیل شوی چې تر 2014 میلادي کال به دغه پروسه بشپړیږي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د مصر امنیتي ځواکونو پرون د مصر د لری کړل شوي ولسمشر د پلاویانو د اعتراضونو د خوارولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د اخوان المسلمین پلاویان غواړي چې محمد مرسي بیرته پر خپله دنده وګمارل شي. د اکتوبر د شپږمې د پله په نوم سیمه کې پرونۍ نښتې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په قاهره کې لومړنۍ جدي پیښه بلل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز وایي واشنگتن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې د خلکو نیول ودروي. ښاغلي برنز پرون په قاهره کې د غرض وویل چې واشنگتن د مصر ډیموکراتیک بریا او نیکمرغۍ ته په کلکه ژمن دی او دا یوازې د مصر خالق دی چې خپل راتلونکی په خپله ټاکلی شي. هغه وایي یوازې د مصر خلق خپل راتلونکی ټاکلی شي. زه له امریکایي حل لارې سره دلته نه یم راغلی، نه هم چاته د درس ورکولو لپاره راغلی. مونږ پوهیږو چې د مصر خلق باید د ډیموکراسۍ پر لورې د تګ لپاره خپله لاره واره کړي. مونږ پوهیږو چې دا به زموږ طرحه نه وي. مونږ به پر مصر هیڅ ډول ماډل ونه تپو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه څرګندونې د مصر له موقت ولسمشر عادل منصور او دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی سره تر کتنې وروسته وکړې. ډیپلوماټان وایي روسیې د چین په ملګرتیا د هغه راپور له تایید څخه ډډه کړې چې پکې ویل شوي و د ایران د یو کال مخکې راکټي ازموینه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه ده. له دې اقدام سره لږ تر لږه اوسمهال په ایران د ملګرو ملتونو لخوا د نورو بندیزونو د لګولو مخه نیول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د اتریش سفیر ګاری کوینلان چې پر ایران د بندیزونو د څارنې د کمیټې مشري کوي پرون ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا همداراز د دې کمیټې د هغه راپور له تایید څخه هم ډډه وکړه چې ویل ایران په یمن کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په استولو سره له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د هغه وسله وه چې د یمن امنیتي ځواکونو په تېره جنوري میاشت کې کشف او ضبط کړه. د دې راپورونو په وړاندې په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر پیوتر الیچوف ویل چې هیواد په ایران له نورو بندیزونو سره مخالف دی او د ایران د اټومي او راکټي پروګرامونو لانجې ته له ډیپلوماتیکو هڅو پرته بله د حل لاره نه ویني. د بشري حقونو د روسي ولاسل چیچنای فعال ناتالیا استیمورو وفا د نیول کېدو پر څلورمه کلیزه د هغې د مرګ په اړه د څېړنې پر څرنګوالي ضد او نقیض بیانونه ورکړل شوي دي. هغه د 2009 میلادي کال د جولای پر 15مه د چیچنیا په مرکز ګروزنی کې نیول شوې وه، خو په بله ورځ مړی په انګوشیتا کې وموندل شو. د بشري حقونو د هغه مرکز مشر چې ناتالیا پکې کار کړی پرون ویل د هغې د مرګ په اړه څېړنې ځنډول شوي دي. الکساندر چرکاسوف ویل د چارواکو لخوا لومړنۍ نتایج څرګندوي چې ممکن په دې جرم کې د قانون نافذونکي سیمه ییز چارواکي لاس ولري. چرکاسوف سخت دریځ وسلوال په دې وژنه تورن کړل. خو د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ویان ولادیمیر مارکین د چرکاسوف پرونی څرګندونې رد کړې او د میرمن ناتالیا احتمالي قاتلې الخازر باشایوف وباله چې وایي هغه وایي د دې جنایي قضیې څېړنه نه ده درول شوې. څېړونکي ډاډمن دي چې الخازر باشایو په حقیقت کې په دې جرم کې شریک دی. تر اوسه پر راټولو شویو شواهدو او مدارکو ډاډمن چې د پیښې په ځای کې د وژونکي وسله هم پکې شامله ده ډاډمن یو. د ډي این ای او نورې ازموینې هم شوي دي، د زرو زیاتو شاهدانو سره مرکې شوي دي. دا او نور شواهد په څرګنده د څېړونکو نتیجه ګیری تاییدوي. روسی چارواکي ګومان کوي چې په دې وژنه تورن کس باشایوف به دا مهال په فرانسه کې وي. د امریکا د هوایي ځواک هغو جنګي الوتکو چې د روان کال په لومړیو کې د مالي ستونزو له کبله درول شوي وي بیا الوتنې پیل کړې. چارواکو پرون ویل چې د جنګي بم غورځونکو او د هوایي ترانسپورت د کنټرولونکو الوتکو پروازونه چې له اپریل میاشتې راهیسې لغوه شوي وو بیا پیل شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک جنرال مایک هاسټیچ ویلي لکله چې دغه الوتنې درول شوي وي په جنګي تیارو کې د پامړ کمواله راغله، خو بیا هم پیلوټانو خپل تمرینونه کول. د غالوتنې وروسته لاغه پیل شوې چې کانګرس د دفاع وزارت ته د 2.5 میلیارد ډالر په اندازې اختصاصي بودیجه تصویب کړه. او وروسته خبر ده چې امریکایي چارواکي وایي چې په متحده ایالاتو او اتو نورو هیوادونو کې په عملیاتو کې له ماشومانو په جنسي استفادې مشکوک 255 کسان نیولې دي. د امریکا د مهاجرت او د ګمرکاتو مسؤل مشر جان مارتون پرون ویل د عملیات د هغو کسانو د نیولو لپاره و چې له وړو ماشومانو څخه په آنلاین ناوړه کار اخیسته او د ماشومانو د لوڅو فلمونو په تولید یا تجارت کې لاس درلود. مارتون په یو بیان کې ویلي دي په دې عملیاتو کې 16 ماشومان ژغورلي. د بیان له مخې اکثریت تورن په امریکا کې او 16 نور په برازیل، کاناډا، اسرائیل، مکسیکو، فلیپین، سنگاپور، جنوبي کوریا او تایلند کې نیول شوي. د مارتون په وینا په نیول شوو تورنو کې د 9 خونکو او دریو دینی عالمانو په ګډون هله ستنو په خپلو ټولنو کې با اعتباره دندې لرلې. دا او تر دې دمه د افغانستان هم نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. لمړی راپور دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجولې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې د ملي اردو یو جګپړي مقام پر پاکستان تور ولګاو چې یو شمېر کسانو ته جعلي کارتونه او د وسایطو کارتونه جوړوي څو د تروریستي فعالیتونو لپاره په افغان ځواکونو کې نفوذ وکړي. خو دفاع وزارت وایي دوی د نویو سرتیرو د جلب او جذب پروسه ډېره سخته کړې او تروریستان نفوذ نشي پکې کولای. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په قطعو او جزوتامونو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ مخنیوي ته تدابیر جدي کړي دي. دغه وزارت وایي د نویو سرتیرو د جلب او جذب پروسه د پخوا په پرتله ډیره سخته سوې او هر نوی سرتیری تر شدید فلټر وروسته منل کیږي چې د هر یو به دوه کسان ضمانت کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه مسله یاده کړه.
سربازان چې اردو ته راځي هغه ټول بایومیټریک کیږي، ډاکټر او دوی ټول هم ګوري، استخبارات او کاش په دوی هم هلته خپل استازي لري، هغوی د فلټر نه وځي. ملي دفاع وزارت د دې لپاره چې سربازان وپیژندل شي د دې لپاره منظم پروګرامونه لري. نو بیا هم که کومه پیښه رامنځته کیږي هغه خو نو په ټولنه ده اجتماع ده کوم پیښه رامنځته کیږي، مګر په ټول وخت کې د دفاع وزارت د دې پاتل پروګرامونه لري د سربازانو د افسرانو بریدمنانو د پیژندلو خاطر.
د تیر یکشنبه پر ورځ د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د 208 ظفر قلو اردو قمندان تورن جنرال تاج محمد جاهد ویلی و چې پاکستان هڅه کوي له جالي کارتونو په استفاده ځینې کسان د تروریستي کارونو لپاره د افغان قواو پولیسو کې وګماري.
د یو اخر هم کشور پاکستان که چنین پروګرام
اروي پاکستان په پام کې لري چې د وسایتو او د ملي اردو د جالي کارتونو په مرسته د ملي اردو په کټو او جزتامونو کې تروریستي عمل ترسره کړي.
افغان چارواکي وخت نا وخت په ځینو بریدونو کې د پاکستان استخباراتي اداره په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان تل دغه تورونه ردوي.
زموږ راغله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
امریکایي وال ستریټ جرنل رسپانه په افغانستان کې سولې په اړه په یو مطلب کې لیکي د جون په نیمایي کې چې طالبانو په قطر کې د سولې د خبرو لپاره سیاسي دفتر پرانیست، دا هیله زیات شوه چې د دې هیواد جګړه به چې یو لسیزه پرې اوښتې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو دغه هیله ډېر ژر وروسته تر دې چې افغان ولسمشر حامد کرزي سخت عکس العمل وښود مړاوې شوې. کرزي د طالبانو له لورې د اسلامي امارات د بیرغ اوچتولو او لوحې لګولو په وړاندې د اعتراض په توګه د سولې په خبرو کې د خپل حکومت د پلاوي د نه ګډون خبره وکړه. د وال ستریټ جرنل په وینا له هغه مهال رئیس په دوحه کې د طالبانو استازي پټه خوله پاتې دي چې دې کار د کابل او واشنگتن له چارواکو سره په دې اړه چې آیا د سولې پټه په درېدلې پروسه به بیرته راژوندې شي کنه ګونګوسې او تلاره هواره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو قمندانانو چې په افغانستان کې د جګړې د موسم په نیمایي کې په جګړو اخته دي په دې وروستیو کې په مرکو کې ویلي چې دوی هم نه پوهیږي چې څه روان دي. د افغانستان په جنوب لویدیز پکتیا ولایت کې د جګړې په ډګر کې طالبانو د منځنۍ سطحې قمندان وایي دوی نه پوهیږي چې مشرانې څه کوي، ځکه دوی په دې اړه ډېرې اوازې اوري. د وال ستریټ جرنل په وینا په لوګر ولایت کې طالبانو یو بل قمندان هم ورته خبره کړې او ویلي دي چې که موږ غواړو سوله وکړو نو د څه لپاره جنګېږو. برتانوی ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د بیا رغونې په اړه په یو مطلب کې لیکلي امریکا د خپلې نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ له لارې غوښتل د سړک جوړونې هغې مهمې پروژې په عملي کولو سره د خلکو زړونه لاسته راوړي چې ګردیز له خوست سره نښلوي او د حقاني شبکې د قدرت تر مرکزه غځېږي. خوشپک کاله وروسته چې د دغې پروژې لګښت درې چنده زیات شوی او 230 میلیون ډالرو ته رسېدلی، تر اوسه یې یوازې څه باندې له دریو یوه برخه بشپړه شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې اداري فساد او د لویدیځ بې هدفه هڅو ته په پام سره د دغې پروژې په تطبیق کې ځنډ او د لګښتونو زیاتوالی له ناامنیو سره هم تړلی دی. د سړک جوړونې پر کارکوونکو د وسلوالو لخوا حملې شوي، په ځینو مواردو کې سیمه ییزو جګړه مارانو ته پیسې ورکول شوي چې د ټولو کارونه لا خراب کړي دي. ټایمز لیکي د افغانستان دفاع وزارت وزیر نجیب الله او جن د یو ایس ایډ پر هغې پریکړې انتخاب کړی چې د دغې پروژې قرارداد یې امریکایي کمپنیو ته ورکړی، خو هغوی کارونه نورو قراردادیانو ته ورکړي. او جن وایي دوی له بانکي تضمین او بکسونو سره راغلل او هغو کمپنیو ته یې کارونه ورکړل چې تر ټولو ارزانه وي.
آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غزن فر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو. د آزادی رادیویی مجله په پیل شوې خبرونه کې د موسیقي له استاد عبدالرحمن رحمانی سره چې د افغانستان د موسیقي په باره کې کتاب لیکلی دی د صالح محمد صالح مرکاوري.
دغه فرهنګ کې که خرابات دي او که مثلا نور اهلي کسبه دي، دوی یو کار خراب کړی دي تر اوسه پورې چې شاګردان یې ډېر نه دي روزلي. روزلي دي د خپلې کورنۍ خلک یې روزلي دي، د ګوتو په شمار یې روزلي دي.
د کندهار ځوانه شاعره مینه انتظار د خپلې شاعرۍ په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه را اوروي.
کاشکې مې یو ځل ورته ویلي وای زما د زړه درمانه، زړه مې وچاودي.
استاد نجیب منلی د فرانسې د نامتو شاعر او لیکوال ویکتور هوګو په باره کې معلومات راکوي.
ویکتور هوګو د فرانسې شاعر دی، نثر لیکونکی دی، ډرامه لیکونکی دی، سیاسي سړی دی او یو متعهد روشن فکر دی.
د تبت د خلکو یو خواږه کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال مبارز راشدی او دغه وزارت یو شمیر نور چارواکي د ناروغ ژورنالیست محمد قاسم اخگر پښتنه ته ورغلل. مبارز راشدی په دې کتنه کې محمد قاسم اخگر یو تکړه او اغیزمن ژورنالیست وباله چې په ځوانانو یې اثر اچولی او د هیواد مطبوعاتو ته خدمت کړی دی. د باختر اجانس ل راپور سره سم د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم ویلی دی چې دغه وزارت به د خاغلی اخگر د تداوی په برخه کې غفلت ونه کړي. محمد قاسم اخگر چې د هشت صبح رسپانې د مسول مدیر او د سیاسي اجتماعي چارو د صاحب نظر او لیکوال په حیث کار کړی دی، چې موده د مخه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د تداوی لپاره چین ته استول شوی و. په خوست کې د ولولې په نوم یو نوی مجله له چاپ راووته. ولوله چې په 28 مخونو کې چاپ شوې ده، علمي، کلتوري، اجتماعي او تفریحي مطالب پکې خپاره شوې دي. د ولولې مجلې د امتیاز خاوند د غازی ببرک خان اجتماعي کلتوري ټولنه ده او رفیع الله زیار مسؤل مدیر دی. خوست یو هغه ولایت دی چې کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه پکې زیات دي. په ناروې کې د ډیر افغان لیکوال محمد انعام واک ناول چې خان او کمیسار نومیږي خپور شو. دغه ناول چې د لوی کچې په 1416 مخونو کې چاپ شوی دی، د شلمې پیړۍ په اتیایمو کلونو کې د افغاني ټولنې تصویرونه وړاندې کوي.
په وروستیو کلونو کې چې د مطبوعاتي فعالیتونو ازادي زیاته شوې ده، د پوهنتونونو محصلانو هم د مجلو خپرولو ته مټې رانغښتې دي. په دې سلسله کې په دې وروستیو کې د پکتیا، خوست او پکتیکا هغو محصلانو چې په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوي د څېړۍ په نوم یوه مجله خپره کړې ده. د دې مجلې له چلوونکي سره د داود تپان د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. د څېړۍ مجلې چلوونکی وایي:
نوم یې ایمل خمر دی، زه د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي محصل یم او په ننګرهار پوهنتون کې د لویو پکتیا د محصلینو د علمي ټولنې د څېړۍ په نامه د یوې مهرنۍ پرونې مسؤلیت په غاړه لرم او د دې لارې د لویو پکتیا د ستونزو انعکاس او همدارنګه په سیاسي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې د لویو پکتیا مسایلو ته د انعکاس چوپړ ترسره کوم.
مننه خمر صاحب، دا راته ووایه چې د دې مجلې د چاپ نه موخه څه وه؟ په البته د رسنیو په دومره تود بازار کې.
مننه تپان صاحب، موږ وینو چې زموږ ټول هیواد په ځانګړي ډول لویه پکتیا له ګڼو کلتوري، سیاسي، ټولنیزو او همدارنګه په نورو رغنیزو برخو کې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ ده. نو موږ غوښتل چې همدې ټولو ستونزو ته د انعکاس یوه وسیله پیدا کړو. نو تر ټولو ښه وسیله همدغه چاپی وسیله. نو موږ غوښتل چې دغه ستونزو په وړاندې چوپ خوله پاتې نشو او دوی ته د ښه انعکاس او یو ښه چلند د ستونزو په وړاندې موږ کړی وي. نو دغه مجله موږ چاپوو.
خمر صاحب، د څېړۍ د موادو په اړه راته وایي، په دې کې کومو مضامینو ته لومړیتوب ورکړی؟
په دې کې چې زموږ ټولنه یوه اسلامي او افغاني ټولنه ده، نو اسلامي مضامین ته په سر کې ځای ورکړل شوی دی او وروسته نورې ادبي، حقوقي او داسې نورې موضوعګانې پکې رنګړل شوې دي.
لدی په خوا هم په پانتونونو کې د لوی پکتیا د ماسلینو ټولنو دا رقم مجلې چاپ کړې دي، ولې لوی یا دوه یا درې ګڼو وروسته د خبرېدو ډېر کم چانس ورته پیدا کیږي. دا مجله به څنګه ستاسو فکر تاسو مهاله نه ورته لیکلې دي، آیا دا به هم د نورو مجلو په څیر یوازې د نوم ځای کول وي که نه مجله به بیا هم په خپل وخت خپرېږي؟
ستاسو خبره تاییدوو، ډېرې داسې چاپي رسنۍ وي چې نن یوازې هغه نومونه پاتې دي، نومونه یې ځای کړي دي، اکثره یوازې نومونه یې پاتې دي او نور خلک هم نشي کولی چې په هغه نومونو مجله چاپ کړي، او دوی هم د دې کار نه لاس اخیستی دی. خو موږ په پوره هوډ او په پوره ډاډ سره دا کار پیل کړی دی، او انشاءالله سره د هغه ستونزو چې محصلین د پوهنتون د تحصیل په جریان کې لري د هغو ته په نه کتلو سره به موږ دغه مجله انشاءالله تر ډیره جاري ساتو، او د هیواد په کچه بیلابیل ستونزو ته او بیلابیلو پرمختګونو ته به انشاءالله انعکاس ورکړو.
دا به یوازې محصلینو تر کار پورې محدود وي او ګټه به محصلینو ته څه وي؟
محصلین خو چون دوی هلته روزنه ترلاسه کوي، هلته روزل کیږي، نو دوی اړتیا لري چې په عملي ډګر کې هم خپلې هغه پوهې چې ترلاسه کړي دي هغه هم وځلوي. نو دغه مجله یوه ښه وسیله ده د دوی د مشق او تمرین لپاره، د دوی د لیکنو د خپروي لپاره چې دوی ستونزو په هکله نظریات لري، دوی خپل لیکنې لري، همدارنګه د دوی دغه یو پیژندنه هم دوی چې موږ د البوم هم په همدې مخه خپور کړی دی چې دوی په ټولنه کې مطرح شي او خلک یې وپیژني، نو د دوی لپاره د شهرت په برخه کې هم ښه کار کوي، نو ګڼ شمېر نورې ګټې هم لري.
مننه خمر صاحب. د وروستۍ پوښتنې په ډول کې درنه پوښتنه وکړم، هغه دا ده په دقیق ډول باید ووایم، شپږ پنځوس مخونو کې چاپ شوې ده، څلور رنګه پوښتې لري، او منځ کې یو البوم ده، هغه هم د فارغ محصلینو چې په هغه کې د اقتصاد، شریعت او د ادبیاتو، ښوونې او روزنې او کمپیوټر ساینس، زراعت او انجینرۍ پوهنځی او همدا ډول د حقوقو محصلینو عکسونه دي. دوی لیکنې هم پکې راغلي دي، د ټولو پوهنځیو نمونه سیما واخیستل، د دوی لیکنې پکې راغلي دي. پخوا دا لیکنې سي په دې پوهنځیو کې خپل مسلک کې چا لیکنې نه کولې، یوازې ادبیاتو والا محصلین به وو چې لیکنې به کولې، ولې دغو ځوانانو چې لیکنې کړې دي دوی ته په کوم نظر ګوري؟ د دوی د کار ته په څه ډول یا ستاسو نظر څه ده په دې برخه کې؟
د ژبې او زموږ د ادب یو لوی ستونزه او یو لوی کمښت دغه دی چې یوازې د ستاب خبره چې ادبیاتو پورې مربوط کسان لیکنې کوي، هغه بېله دې په ادبي چې په ادبي برخه کې لیکنې کوي، په ټولو سیاسي برخه هم دوی په غاړه اخیستې ده، طبي برخه کې خو دوی نشي پرسېدلی. که داسې شي چې هر د مسلک خاوند په خپل مسلک کې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، دا به د هغه مسلک د زده کوونکو لپاره ډېر غټ سهولت وي چې دغه مجله یې وښه پیل دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
عبدالرحمن رحمانی نه یوازې د غزل سندری وایي، بلکې د موسیقي په برخه کې علمی تحقیقات هم کوي. د په دې ورستیو کې د موسیقي د علم په باره کې یو کتاب بشپړ کړی دی چې لومړی برخه یې د موسیقي تاریخ ته بیل ده، او ورپسې بیا د موسیقي په تیوري باندې رڼا اچول شوې ده. صالح محمد صالح له استاد رحماني سره د دغه کتاب او د افغانستان او په تیره بیا کندهار د موسیقي د وضعیت په اړه دغه مرکه کړې ده.
استاد، تاسو د موسیقي په اړه یو نوی کتاب لیکلی او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې چاپ هم سي. په دغه کتاب کې د موسیقي پر کوم اړخ باندې خبرې شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو فرمایله، ما پر موسیقي باندې کتاب لیکلی دی په دې خاطر چې کتابونه په دری کې ډېر و، په اردو کې ډېر و، هم په انګلیسي کې ډېر و. حتی ما یو کتاب د پنډت روي شنکر چې مای میوزیک مای لایف په نامه سره هغه ترجمه کړی و، او دا چې مستفاره کوله خو متحشتانه د هغه وخت ډېر تیر شو، هغه وخت د دغه لیوان نوم چې دا چاپ ته ورسېږم ځان سلایک نه ورکو. نو د دې کتاب یوه موضوع چې ده هغه اکثره د پښتنو پر تاریخ باندې د موسیقي، البته زما مطلب د موسیقي چې د موسیقي پر تاریخ باندې ده، په هغه کې مو یو څه څېړنې کړې ده، او تر دا نږدې پورې د ډېره لرې څخه د سکندر کبیر څخه بیا تر ظاهرشاه پورې. دوهمه برخه تیوری د موسیقي ده. تیوری د موسیقي ما په داسې شکل باندې لیکلې ده چې یو ډېر اولی یا ابتدایي شاګرد چې لږ نو کې د هارمونی یا د کیبورډ په تورو سپینو پردو باندې پوه شي، هغه کولی شي د کتابو څخه استفاده وکړي یا د نوټ څخه استفاده وکړي.
استاد، زیات وخت اندېښنه ښول کېږي چې د کندهار اصیل موسیقي د ورکېدو یا هم هیرې په حال کې ده. تاسو چې وخت نا وخت دغه ولایت ورځي، څنګه ویني د کندهار د اصیل موسیقي وضعیت؟
کندهار د اصلي موسیقي وضعیت تر اندازه زیات خراب و او بېخي زه ډېر په اندېښنه کې وم. موږ یو څو نوازنده د زما د ځواني د وخت یعنې څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې و، هغې ټول د هلمند راغلي وه او هغوی هم مسلکي خلک نه وه. داسې نه وه چې دوی دې مثلا ډېر قوي خلک یې، فقط یو سړی په کندهار کې و او د هغو کورنۍ وو چې هغه استاد سلیم کندهاري وو چې هغه هم راډیو افغانستان ځینې جلب کړي وو یا جذب کړي وو، او د هغه کورنۍ مات کریم بابا او نورو نورو چې د پنج پدارو د کوڅې وه، هغوی ولاړ په مروش کړه زمان قوي قوي خلک چې وه هغوی وفات شوله. او متاسفانه په دغه فرهنګ کې که خرابات دي او که مثلا نور اهلي کسبه دي، دوی یو کار خراب کړی دي تر اوسه پورې چې شاګردان یې ډېر نه دي روزلي. روزلي دي د خپلې کورنۍ خلک یې روزلي دي، د ګوتو په شمار یې روزلي دي. هغه هم په مروسط د زمان چې هغوی مړه شوي دي، بالا هغځای خالي پاتې شوی دي. بنا هم په کندهار کې موږ شوقیان لرله چې هغه نوازنده وه یا حالات موسیقي غږونکي، منتهه خوانندګان مو ډېر درلودل، هغه ډېر وه او ډېر پوهېدله په موسیقي باندې، په علمي موسیقي باندې، کلاسیکه موسیقي باندې کې ډېر وارد وه. متاسفانه چې د بعضې یو اله د موسیقي زده وه، اما د بعضې بېخي اله د موسیقي نه وه زده، یعنې میخانیک به یې زده کړي وو. تر اوسه هم دا فرهنګ وری شته چې دا په کابل کې نه شته، دا فرهنګ شته د یو اندازې شته، خو دغسې نه دی لکه په کندهار کې. ځکه په کندهار کې پراګ او راګني باندې ډېر خلک پوهېږي، تر اندازه زیات پوهېږي او ډېرو شکلو راګو باندې پوهېږي،
یو وخت به د خلکو یوه خاصه ډله وه. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې هغه کنده یا اصیله موسیقي په خاص ډول غزل یې اورېدی، په نزاکتونو او بارکیو یې هم پوهېدله. دغه کسان د پخوا په نسبت ولې کم سوي دي؟ آیا دوی علاقه نه لري که دغه موسیقي پاتې نه ده؟
ولا په دغه جریان کې د جیش کلونو د جنگ دا حالت بېخي د بین تللی وو. او متاسفانه په لوی کندهار کې د فرهنګ زانګو وه. په دې کې داسې مفتزل کارونه کېدل، داسې چې هلته په اصطلاح د الکانو رقصونه بلو دا کېدل. متاسفانه تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې دا فرهنګ شته چې د غربي موسیقي په ډېر بد حالت سره غږوي، یعنې د غرب په شکل سره وغږوي. هغه علمي موسیقي ده، هغه علم لري. دا جریان کې د پنځو شپږو کالو را په دې خوا یا د لسو کالو را په دې خوا ځوانان ډېر تمایل و غزل ته لري. اکثر ځوانان زه وینم چې ښه قوي قوي غزل بول اوري، او زما سره په فیسبوک کې اکثر ځوانان لیوال دي، کندهاري ښایسته شعرونه واوري او د غزل په غږ کې واوري. ځکه دا حالت ما په کندهار کې احساس دي. وخت زه اکثرا کندهار ته ځم او هلته چې ګورم چې د شمدارا یعنې د موسیقي او محفل وي، پاره کې ځوانان ګرب د غزل طرفداري.
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې د غربي موسیقي دغه څپه چې روانه ده پر افغانستان باندې دا به کلاسیک موسیقي له منځه یوسي یا به هم رنگ پیکه کی؟
کلاسیک موسیقي خپل رنگ لري، هغه رنگ د بین نه دی. زه د غرب د موسیقي په دوه حالت کې وینم. یو حالت دی چې شرقي موسیقي سره ګرځوي، لکه په هند کې هغه مثبت کار دی، ته په ډېر خوشاله پیانو، وایلن، گیتار، سکسیفون، مثلا نور آلات موسیقی چې د غرب دي هغه د شرق سره ګډ شوی دي، هغه ته زه په ډېره ښه سترګه ګورم. او رښتیا رنګ د کلاسیک موسیقي رنګ یې ښایسته کړی دی. اما په بل رنګ دا چې اوس هغه غیر علمي رنګ دی چې په ودونو کې دی په افغانستان کې. متاسفانه ځوانان ډېر ورته لیوال دي، خبره ځوانان هغه نه په شعر پوهېږي او نه شعر د هنرمندو څخه اورېدل کېږي. نو دغه هغه حالت دی چې شاید د کلاسیک موسیقي رنگ نور ورواړي او خراب کی. ځکه په هیڅ واده کې به تاسو ارمنیا او تبلا او مثلا پخوانی آلات موسیقي او رباب دا ونی ویني.
تاسو خپل یو لیکنه کې ویلي چې پخوانی پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د موسیقي سره خاصه مینه درلوده او په دربار کې نامتو هنرمندانو د خپل فن یا هنر ننداره وړاندې کوله او دغه کسانو سره مرسته هم کېدله د دغه هنر په روزلو کې. اوس مهال دولت څه کولی سي د دې فن یا د دې هنر په روزلو او عامولو کې؟
هر دولت ډېر څه کولی سي، خو په شاسه دي چې وی کې دغه جریان کې د دجیش کال دولتونه یا په اصطلاح د شلو کال دولتن دا تر ډیرو عجیب غریب تاثیرات لاندې راغلي دي او دا بشتی خپل ماهیت کې بشتی د لاس ورکړي دي. البته د هنر په اړه مستاس په پارلمان کې هنر د پاره هیڅ کم ګروپ نشته، مثلا د بودیجې او د نور د پاره شته، اما د کلتور د پاره هیڅ حتی یو کمیټه نشته په تاسف سره. او د ظاهرشاه په اړوند خو ما ډېر لیکنه کړې ده، څه ماخذونه پیدا کړي دي او دوستانو ما ته تلیفون کړي دي، هغې په ډېر دلچسپي سره ویلي وو. ځکه چې د ظاهرشاه په مورد کې تر اوسه پورې دغونه معلومات نه وه حاصل شوي لکه ما چې دا معلوماتونه ډالۍ کړي دي، البته په پښتو کې. نو ظاهرشاه په هغه وخت زمان کې ډېر علاقمندي د موسیقي سره لرل او همیشه د سیمې او د منطقې استادان راغوښتل او هغه ډېر نازول. شرایط داسې یو قسم راغلي دي، خو زه ډېر ملامتوم نه. دا د جنګ حالات دي، دا جنګونه ټول تباهي د جنګ په خاطر باندې، که اقتصاد دي، که کلتور دی، که فرهنګ دي. په زمن کې زموږ دوه لعنتي همسایګان هم زموږ فرهنګ د بین وړي، هغه هم را خرابوي. نو دلته څو عوامل دي مختلف چې یوازې زه ټوله ګناه پر هغه باندې نه اچوم، پر زموږ پر دولت باندې نه اچوم.
تیره جمعه چې د ملالۍ یوسفزۍ د زوکړې شپاړسمه کالیزه وه، هغې ته بلنه ورکړه شوه چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې نړیوالو ته وینا واوروي. ملالۍ یوسفزۍ چې لس میاشتې پخوا د پاکستاني طالبانو له حملې ژوندۍ راووته، د نجونو د تعلیم د ملاتړ په خاطر په دنیا کې ډېره ستایل شوې ده. فرانس پرس اژانس د دې د زوکړې د شپاړسم کال په مناسبت په سوات کې د نجونو د تعلیم په اړه یو ریپورت لیکلی چې د سعودي عربستان ورځپاڼو خپور کړی دی او دلته یې ژباړه وژما رشیدی لولي.
کله چې لس میاشتې پخوا پاکستاني طالبانو ملالۍ یوسفزۍ د توپک په مرمۍ باندې په سر وویشته، د دوی مقصد دا و چې خلکو ته ووایي چې نجونې د تعلیم حق او د روښانه ژوند لرلو حق نه لري. خو کله چې ملالۍ یوسفزۍ د تېرې جمعې په ورځ د خپلې زوکړې د شپاړسمې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې وینا اوروله، د دې په پلارني وطن کې په سوات کې تر بل هر وخت ډېرې نجونې مکتبونو ته روانې وي. په سوات کې د معارف د ادارې یوه چارواکې دلشاد بیبي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په 12 میاشتنۍ دوره کې په سوات کې 6900 او 1500 نجونې په ابتدایي ښوونځیو کې شامل شوې وي، خو سکل د شمیر یو په دوه شو او یوازې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,2300 نجونې په ابتدایي ښوونځیو کې شامل شوې. په سوات کې د معارف کارکوونکي وایي چې اوس ځکه ډېرې نجونې مکتبونو ته راځي چې دلته اوس طالبان نشته. د سوات په مرکز منګوره کې د نجونو د تر ټولو پخواني مکتب ګورنمنت کالج نمبر 1 سرمعلمه سلطانه انور وایي چې اوس چې نکي ځکه ډېرې مکتبونو ته ځي چې د تعلیم په قدر لا زیات پوهېدلې دي. د سلطانی په قول طالبانو د تعلیم حق ورنه اخیستی وو او کله چې یو حق له چا څخه واخیستل شي بیا یې په قدر ډېر ښه پوهېږي. دیارلس کلنه سعیده رحیم چې اوس په ګورنمنت کالج نمبر 1 کې په زده کړو بوخته ده وایي چې کله د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ په سواد کې د طالبانو زور وو، مکتبونه بند وو او دی بل ځان سره همیشه اوښی تویولې چې د ډاکټر کېدلو ارزوګانې اوبو یوړي. د سعیده رحیم په قول هغه ډېرې سختې ورځې وي، نه امید را سره وو او نه ډاډ. په کور کې چې به مې کتاب را واخیست د ویلو انرژي به مې په ځان کې نه لیده. ما ته په زړه کې را تېرېدل چې بیا شاید هیڅ وخت مکتب ته لاړه نشم. کله چې سوات ته پوځ راغی او طالبان یې پیسې واخیستل، په اوله کې د سعید رحیم مور لور ته اجازه نه ورکوله چې مکتب ووایي، خو وروسته یې ویره ختمه شوه او لور یې مکتب ته پرېښوده. سعید رحیم وایي چې د دې ملالۍ ویناوې خوښیږي، دا غواړي چې د هغې په پل کېږدي او خلق قانع کړي چې په خپلو بچو باندې زده کړې وکړي. که څه هم په سوات کې اوس تر بل هر وخت زیات نجونې مکتبونو ته ځي، خو پاکستان له لویې سره د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې لري. په دغه هیواد کې د مکتب د عمر کابو نیم ماشومان مکتبونو ته نه ځي. د دغه هیواد یوازې 6% ښځې او 2.5% نارینه لیک لوست کولی شي. په پښتونخوا ایالت کې بیا د لیک لوست او تعلیم حالت نور هم خراب دی. د دغه ایالت د معرف وزیر محمد عاطف وایي چې باغیانو په تیرو 15 کلونو کې په پښتونخوا کې 155 مکتبونه سوځولي دي. د پښتونخوا نوی حکومت چې د عمران خان له ګوند سره تعلق لري د پښتونخوا د تعلیم بودیجه 20% زیاته کړې ده. د دغه حکومت مقامات وایي چې د نجونو تعلیم د دوی لپاره ډیر مهم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
مینه انتظار د ځوان کهول د جینو نورو شاعرانو غوندي په فیسبوک کې خپل پاڼه لري او هلت خپل شیرونه خبروي. د مینه انتظار په نوم د دې د شیرونو یو کتاب هم چاپ شوی دی. دا وایي د ژوند یوازنی ارزو یې داده چې شاعر ووسی. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتونی له مینه انتظار سره دغه مرکه کړې ده.
مینه انتظار څومره وخت کیږي چې شیرونه لیکي؟
لمړی خو تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو په سلام وایم. ما تقریبا په واتیا کې شاعري پیل کړې ده. روان کال به شاید پنځم.
یو عامه خبره ده چې وایي ځینې ځوان شاعران د ځینو نورو شاعرانو چې نسبتا کلاسیک شاعران دي د هغو تر اغېز لاندې راځي. تاسو د چا د شعرونو تر اغېز لاندې راغلي یاست؟
زما شعرونه تاسو کتلي دي او شاید اوریدونکو به تر ډېر اندازې پورې کتلي او لوستي وي. زما په شاعرۍ کې د هېڅ یو شاعر رنګ نشته، نه د چا تر تاثیر لاندې یم، بس په خپله لار باندې ځم.
د یو شاعر د پاره اصلا څونه مهمه ده چې باید د نورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړي؟
مهمه ډیره ده، البته سل په سل کې ورته مهمه ده، ځکه په نوښت به پوسی، په روانیت به پوسی، په شعر او په سیلاب او په کاپیا او په ردیف به سر خلاصي پو بس هغه لار به ورته معلومه سي. خو باید بیلابیل شاعران مطالعه سي. یو شاعر نه که یو شاعر مطالعه سي، دغه شاعر تر تاثیرات لاندې راځي، دغه شاعر رنگ ټوله د په شاعري کې نغښتل کیږي.
ما ستاسو یو شعري ټولګه کتلې د مینې انتظار، ویلای سي چې په څومره شمیر شعرونو متروسه لیکلي دي؟
ولې دغه تعداد شعر نه راته معلوم رښتینی صاحب، خو زه تقریبا په فیسبوک کې ډیر شعرونه لرم، نظمونه لرم، آزاد شعرونه لرم، همدارنګه ټولګم تر لاس لاندې لرم، دو شپېته مخه ده. نور نه پوهېږم څو شعر به پکې کې. شاید ډېر وخت یې کېږي زما هېر دی او ما کتلی هم نه دی، د چا پروسته بیا ما بیخي لیدلی نه دی.
په کندهار کې د ښځینه شاعرانو لپاره د مشاعرو او ناستو جوړولو لپاره ډېره زمینه نه ده برابره. کله چې شاعر شعر ولیکي، اړتیا ده چې د نورو سره د خپل شعر شریک وي. تاسو څه ډول توانېدلی یاست چې کتاب چاپ کړئ یا خلک خپل د شاعرۍ څخه خبر کړي؟
رښتینی صاحب، ما د شاعرۍ په ډګر کې هر څه په ځان باندې وړي دي، خبرې مې وړي دي، سر ته مې خطر را رسېدلی دی، ژوند مې په خطر کې لیدلی دی، خو ما مبارزه ورسره کړې ده. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې لاسه پاته نه سي. ولې زما د ژوند یوازینی ارمان شاعري ده. یو خو تاسو وینئ چې یو ټولګه مې له چاپ راووتله، او بل آی ډي لرم او فیسبوک پاڼه لرم، نو کېدای شي دغې لارې سه خلک ګوري.
بیا د خلکو عکس العمل څه دی چې دغه شعرونه ګوري؟
ځینې خلک انتقاد کوي، انتقاد هم پر ځای دی، تشویق هم پر ځای دی. زه خوشحاله کېږم هغه یې ګوري، خوشحاله کېږي، تشویق کوي مې، زه کورودنه وایم. خو ته باور وکړه رښتینی صاحب، د یو شاعر د خولې څخه به دغه ډېره نوې خبرې چې زه په انتقاد خوشحاله کېږم. ته باور وکړه چې زه ډېره په انتقاد خوشحاله کېږم، ځکه زما په شاعرۍ کې به نوښت پیدا سي.
دغه د خلکو عکس العمل تاسو ته څه ډول درسیږي ستاسو شعرونو په اعتبار؟
خو زه وینم، ګورم، یا د دې مسیجونه ګورم، هغه د دې تبصرې ګورم، د دې پیغامونو نظرونه ګورم چې دوی خوش کړي دي، ځینې غندلي دي، زه ګورم.
که مهرباني وکړي خپل یو شعر چې ستاسو ډیر خوښ دی زموږ د اوریدونکو سره شریک.
زما یو غزل تقریبا په نیوي کې ما لیکلی دی. رښتینی صاحب، زما په خپل غزلونو کې مغه غزل په خپل شاعري کې هغه ډېر خوښېږي. وای اوف ستا له هجرانه زړه مې وچاودېد، اوف ستا له هجرانه زړه مې وچاودېد، وچاودېد جانانه زړه مې وچاودېد. او ستا په جنتي غېږ کې سکون راکا، ستا په جنتي غېږ کې سکون راکا، ډېره یم ستومانه زړه مې وچاودېد. مشنه د زړه زخم مې مشنه، وته يم لطوانه سړی مې وچاودېد. کاشکې مې یو ځل ورته ویلي وای، سما د زړه درمانه سړی مې وچاودېد. او نور یې انتظار کولای نسما پریمیش د ارمانه زړه می وچاودی.
مینه انتظار په شعر لیکلو مو څنګه پیل وکړ او یا په اصطلاح د شعر لیکلو انګیزه مو څه وه؟
یو وخت په کراچۍ کې په یو روغتون کې اورې زه مریض وم، نو اورې په بستر باندې وم چې یو الهام راته راغی. هغه یو زما د کتاب لومړی غزل یې فکر کوم که دوم غزل دی چې وایي: چنارې وهي مرغان زما پر قبر، بیا دې نه ژاړي جانان زما پر قبر. دا زما لومړی غزل دی او زه بیخي پوهېدلم نه چې شاعري به څنګه یې. او ته باور وکړه رښتینی صاحب، زه تر اوسه پورې هم یو استاذ نه لرم، بغیر له استاذه یم.
مخکې تا وویل چې کله شعر ولیکې د خپلې وی پاڼې یا البته د فیسبوک پاڼې د لارې یا د نور رسنیو د لارې تر خلکو پورې رسوي، هغه شعر چې د خلکو ډېر خوښ سوی ستا په شعرونو کې هغه کوم شعر دی؟
ما یو نوی غزل لیکلی وای: بس په سر د دار را باندې تېره سوه، بس په سر د دار را باندې تېره سوه، شپه په انتظار را باندې تېره سوه، او اوښکې مې له سترګو پاکولې چې ورس په دغه کار را باندې تېره سوه. ستا له مرګه وروسته زندگی زما ستا په خړ مزار را باندې تېره سوه.
ډېره مننه. په پای کې که څه پیغام زموږ اورېدونکو ته ولري؟
زه البته خوندو ته، شاعرانو خوندو ته پیغام لرم چې اوس خو الحمدلله په کندهار کې مشاعري سته، ادبي بهیر سته، ورته راسي دلته ځینې کرکتنې هم پر کېږي، استادان هم پکښې سته، د خوندو تر غوږو پورې به ورسېږي، خلک به یې وپېژني چې په کندهار کې داسې تکړه تکړه خوندې سته. نو زه هیله ورڅخه کوم چې قلم ویږدئ، شعر ولیکئ، ډېر ولیکئ، هر څومره چې مو وس وي ولیکئ. کېدای سي په دغه کې تاسو یو وخت چان وکړئ، ښایسته ټولګه مو لاسته راوړي.
د چین په لویدیځ کې واقع غرنی ایالت تبت د دنیا تر ټولو هسک وطن دی. دغه پراخه سیمه له سمندر څخه په متوسط ډول 4900 متره لوړه ده. تبت نه یوازې د خپل جغرافیایي موقعیت په خاطر، بلکې د بودایي کلتور او خپل شفاهي ادبیاتو په خاطر هم ډیره توجه جلب کړې ده. د تبت د خلکو د یو ډیر خواږه نکل د اورېدو بلنه درکوم چې فریده سیفی لولي.
درې هم نومي کسان د تبت د خلکو یو ولسی کیسه. په تبت کې درې کسه وو چې درې واړه جینجیان نومېدل. دا یو جینجیا د قام مشر او خان وو، دا بل ترکان، او درېیم جینجیا د خان نوکر وو. ترکان جینجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړو. نوکر جینجیا به همیشه ارمان کاوه چې دا نجلۍ کشکې د ده په نصیب شوې وي. د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامند یې ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي، خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و، او نوکر جینجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې هغه د چا خبره دې ته چپ وګوري. نوکر جینجیا د ترکان جینجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جینجیا مړ شو، او نوکر جینجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطاني نقشه په زړه کې ورتېره شوه. د پپټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه، او چې یو څه چلونه زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه، او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قام مشر و ورکړو، ورته یې وویل: هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړو چې څه به پکې لیکلي وي. نو خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست وی ویل: دا د وفات شوي خان لیک دی. وفات شوي خان لیکلی دی چې له مړینې وروسته اسمانونو ته وختم، او دلته ډیر لوی سرکاري مقام لرم، خو کور مې چندان کور نه دی. له زویه مې غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان راوستوي چې د ښکلي کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه وه چې تر ګردو تکړه ترکان د خان هم نومې سړی جینجیا ترکان دی. ترکان یې راوغوښت او ورته یې وویل: پلار مې په بل دنیا کې کور جوړوي، او تر ګردو تکړه ترکان یې په کار دی. دا کار به ته کوې، او خامخا به بلې دنیا ته ځې. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له چا سره نه و.
ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر کار پری خود او خبری لذهن اووتی. نو سرنگ چشمن دیر شیرین شده نو یو پلمه و مندلا او خانته وویل، خان سیب ستا امر بولی نمنم، پر برگو لیموی منم، خو که یو چه وقت راکی، یوازی وورز وقت وارم چه ده خپل کورشاتا ده بنگو پا پتی که ده تن ده سوزولو لپاره لرگی راغون کم او بلی دنیا تا ده تک ده مراسمو بندو بست وکرم. پاته مورز با زه بالکل تیاریم چه لخیر سر بلی دنیا تا روان شم او ده وفات شوی خان ده معنی جوڑولو تا زن ورسوم. خان تا ده ترکان ازر پزې معلوم شو او اجازه ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوی خط جوړ کړی دی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ او اخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنه ته وویل چې یو ډیره چټی پیښه شوې ده. خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه نشو ویلی، خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدی شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅ څوک مو ونه مومي. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځه چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وویشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې وو او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی وو. دوی د لغم په سر اواره تیږه کېښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتم ورځ بلی دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ را ورسیده. ډولونه ډنګېدل. افغان لګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې اسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي واچول او ترکان جنجیا ته اویل شول چې د ترکانۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیری منځته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچاوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا اسمان ته ورسره خېجاوه. د نوکر جنجیا زړه دربېده چې د ترکان جنجیا چغې سوری د هر څه ګډوډ نکړي. نو ناری کړي، هلی هلی ډولونه وډنګوي، خوشحالي وکړي چې ترکان جنجیا اسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل وو او لوګي مخ په بره روان وو. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګي وینې؟ هغه بر خبر ته ځیر شئ، هغه یو اس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډېر چټک روان دی. خان ډیر په خوند لوګو ته کتل او خوشاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان ورواستی. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوته او ځانې کور ته رسولی و. دی نو په کور کې پټ و. میرمنې وایي شیدې، کوچ، مستې او نور ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړو. کار یې نه و او شپه او ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کاوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړي چې د ځان انډیواله یې کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم ونه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړو. د په ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټی ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېدو چې خلکو ګمان کاوه چې د هورې سوځېدلې او اسمان ته ختلې دي. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړې په اوګه نارې کړې، سلام ټولو ته سلام، چیرته یې؟ زه دا د اسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د چکان خزی ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړو لکه پرختیا چې میړه له بلې دنیا راغلی. خزی بیا د خان د مڼې په لور منډه کړه چې په خان زیرې وکړي. خان ډیر خوشاله شو او امر یې وکړو چې د چکان جنجیا د هرکلی دپاره دې نغارې وډنګول شي، سورنی دی وغږول شي او ډولونه دی ووهل شي. د چکان په مڼې کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل، د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ، ډېر را باندې مهربان اوسېب، لکه تاسو چې بی حده یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډېر چاخ شوی یم صاحب. یوه ډېره لوکس ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویه وه. وفات شوي خان ډېر اسوده و او ډېر خوشحاله و، خو بس د یو د نوکر مشکلې و. دغه یوه ارزو ورسره وه چې کشکې هغه خپل نوکر ورسره وی. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راوویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل، صاحب دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او نوکر جنجیا یې راوغوښت. ورته یې وویل، ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې پکارې. نوکر بې حده وارخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي چې هغه کس چې د نورو د تیرایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیرایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، چکان خدا دې په خیر لاړ، په خیر راغې، زونه ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې وورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. د هغه بل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه وډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق دا و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغې او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
افغانستان کې یو هغه کتاب چې ډېر زیات سټایل شوی د فرانسې د 19مې پیړۍ د لوی لیکوال ویکتور هوګو ناول دی چې د بیوسلان په نوم په پښتو هم ژباړل شوی دی. ځینو کسانو ویکتور هوګو د فرانسې تر ټولو ستر شاعر بللی دی. په بیوسلانو سربیره د ده ځینې نور ناولونه هم نړیوال شهرت لري. ویکتور هوګو د خپلو افکارو او سیاسي نظریاتو له درکه د نړیوالو په افکارو اثر کړی دی. د د په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکو.
ویکتور هوګو د فرانسې شاعر دی، نثر لیکونکی دی، ډراما لیکونکی دی، سیاسي سړی دی او یو متعهد روشن فکر دی. او له کوم وخت چې د په فعالیت شروع کړی ده، له هماغه وخته د خپل وخت او د راوروسته نسلونو په ژوند کې ډیر ژور اغیز درلودلی دی. د په 1802 کال کې زیږیدل دی. 1802 کال د ناپلیون د امپراتوري لومړی شپې دی او دا هغه وخت دی چې امپراتور ناپلیون غواړي چې اروپا سره یو کې تر یو چتر لاندې راولي. د د پلار د امپراتوري جنرال دی او په بیلابیلو ماموریتونو کې د اروپا بیلابیلو سیمو ته ځي. ویکتور هوګو هم په ماشومتوب کې څو واره ایټالیا او اسپانیا ته تللی، په فرانسه کې ګرځېدلی دی.
نو د ماشومتوب خاطرات غنی دي.
بیا ډیره موده د خپل مور د سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. د پلار سره روابط خراب دي، پلار یو بل چا سره روابط لري او مور یې د روزي. خو په 1820 کال کې اند د 19 کلو د چ مور یې مړي، بیا د پلار سره روابط خدای او پلاته واقعن دی او هیرو په سترګه ګوري. دا هغه وخت دی چې د ناپلیون قدرت له منځه تللی دی، د ناپلیون امپراتوري لنګه شوې ده او ځای یو نسبتا ضعیف حکومت په نړیواله سطح او استبدادي حکومت په خپل په فرانسې کې نیولې ده. نو په دغه شرط کې د کار پیل کړي او د ادبیات باره کې د زده کړې شخصي زده کړې دي، کوم خاص مکتب ته نه تللې، کوم خاص کار په کې نه کړې، فقط په خپلې تجربه کړې دي او کتابونه لوستې دي، یو څه زده کړې دي. د شهرت لومړی مرحله په 1820 کال کې چې د 15 کلن دی د کرامول ډرامه دی لیکي،
هغه د انګریز سیاستوال
کرامول ډرامه ده، او په دې کې د رومانټیک ډرامې تھیوري وړاندې کوي.
د نو په دې سره باندې د رومانټیزم د مکتب یو بنسټګر هم ورته ویلی شو،
یو بنسټګر ورته ویلی شو د رومانټیزم په مکتب کې د ارسطو نظریات او د پخوانیو نظریات یو څه چیلنج شوی دي، ننګول شوی دي. د ارسطو په اصولو کې درې وحدت ډیر مهم وو چې په کیسه کې باید د ځای وحدت وي، کیسه باید په مایا او ځای کې شروع شي او ختم شي، زمانی وحدت باید کیسه نشي کولای چې په ډیر اوږدو وختونو باندې تقسیم شي، او د موضوع وحدت کیسه نشي کولای چې خوره وره لاړ شي. د ویګو په نظر دغه ټول درې وحدت د زمان د شرایطو سره مساعد نه دي. د قهرمانان مثبت قهرمانان نه دي، هغه قهرمانان نه دي چې هر څه باید خکلی ووسی،
لکه ارسطو چې د تراژیدی لپاره
ویل دي چې د کیسې قهرمان باید په هر څه کې پوره ووسی. دی وایي نه، د کیسې قهرمان یو انسان دی او د انسان ټول ضعفونه او ټول خیګنې باید پکې موجود وي. او بل د قهرمان نه یوازې انسان دی، بلکې په انسانانو کې هم د سیو انسان دی چې لږ د نور نه په څنګ دی، یعنی هغه ټولنیز چوکاټ کې ځان خنشي داخلولای. نو له دې عمله څه مثبت اړخونه او څه منفي اړخونه په ډېر جوت شکل باندې لري. بل د سبک په برخه کې په تراژیدي کې یا په ډرام کې، په کلاسیک ډرام کې ډېره ښه ژبه په ښه ژبه او کره ژبه کارول کېږي. په داسې حال کې چې د نوي رومانتیزم او د رومانتیک ډرام په لیکنه کې هم ډېره کره ژبه کارول کېږي او هم د کوڅې ژبه کارول کېږي.
یعنی د کرامول ډرامه همدغه سي ده،
د کرامول ډرامه همدغه سي ده. علت هم دا ده چې د صحنه هم د تیاتر له صحنې نه کوڅې ته وباسي، او طبعا په کوڅه کې د ځای وحدت له منځه ځي، ځکه چې کوڅه پراخه ده، کوڅه کې ډیر خلک دي، او حتی ځینې ډرامې چې لیکل شوي دي په داسې شکل لیکل شوي دي چې په صحنه باندې تمثیل ناممکن دی. په ځینو ډرامو کې تر شپېتو کرامول کې فکر کوم چې شپېته برخه لرونکي دي. نو د درس درامو تمثيل هم زمزمن دی، د ډیر زر دوستانم پیدا کړي، مګر په عین حال کې چون د خپل زمان د ادب اساسات تقریبا ټول ورسره نفي کیږي، نو ډیر زیات دښمنان هم پیدا کړي.
استاد منلې دی د شمالي میشي چې ډیر د سریح اللهجه سړی هم دی، شاید دغه دوستان او دښمنان چې دواړه لرل یو وجه بدیدل له صراحت سره هم تعلق لري،
امکان لري هغه صراحت د لهجې به له ګروس سره پیدا کیږي، خو بیا هم په دغه وخت به هم یو څه فرق به د نور سره درلوده. د هرنانی ډرامه چې کله سټیج ته جوړه شوله، د سورزم راغلی دي چې ډرامې 15 ساعته دوام کړی دی، ځکه چې د مخالفینو به په تیاتر باندې هجوم راوړ د دې لپاره چې د هنرمندانو مزاحمت وکړي، شپیلی وهی، چکچکی وکی، په یو ډول باندې د ډرامې جریان اخلال کی، او د پلویانو به هم په تیاتر باندې هجوم راوړ او د ډرامې په پلوی باندې وای خپل احساسات څرګندول.
د دغه پیښو د معلومی شي چې د کارل اوللا د یو موافق لیکوالو،
د موافق لیکوالو د خپل وخت کې د سیو کس و چې حساب پې کېده، حساب پې کېدن همي طرفداران لرلو او هم مخالفین لرلو. د هرنانی جنگونه د فرانسې د تاریخ مشهور جنگونه دي، کله به چې ننداره خلاص شو په کوڅه کې به هم خلکو د هوګو په طرفداري او په مخالفت باندې سره شخړې کولې او لاسونه به سره چول. نو د دې څو څوک چې لا ماول نه په خپل ټولنه کې حساب پې کېده، په 1840 کال کې د فرانسې اکاډمۍ ته انتخاب شو. د فرانسې اکاډمۍ څلوېخت غړي لري چې د علم د بیلابیلو ساحونه پکې خلک راټولېږي، البته ادیبان پکې ډېر دي، او په فرانسې کې تر ټولو لوړه اداره ده، لوړه مؤسسه ده
په علمي لحاظ،
د علمي لحاظ ډېر مشهوره ده، او په فرانسې کې ډېر غټ امتیاز چاته ورکول کېږي، هغه د اکاډمۍ غړیتوب دی. د اکاډمۍ غړو ته تلپاتې کسان وایي، یعنی چې فرض داسې ده چې څوک د اکاډمۍ غړی شي هغه بیا نمری. البته دا خبره ډیره دقیقه نه ده، ځکه چې د اکاډمۍ په مخالفت کې هم ځینې خبرې شوې دي. یو ډیر ستر لیکوال ویلي دي چې څلوېښت کسه دي، خو د یو کس په اندازه عقل لري. او ځینې نور بیا داسې مثالونه ښودلي دي چې ډیر کسان اکاډمۍ ته نه دي تللي مګر تلپاتې دي، او ډیر کسان داسې شته چې د اکاډمۍ غړي شوي دي مګر نوم یې ورک دی. په هر صورت د فرانسې اکاډمۍ په فرانسه کې یو ډیره مهمه مؤسسه ده، او د دې غړیتوب یو ډیر غټ امتیاز دی چې چاته ورکړ شي. په همدغه وخت کې دی په سیاست کې هم فعال دی، او ورو د وخت د پاچا لوی فیلیپ مصاحب کیږي، هم د هغه سره نږدې اړیکې پیدا کوي او د هغه سره دوستانه اړیکې پیدا کوي. په 1545 کال کې دی د فرانسې د سیالانو په قطار کې حسابېږي. د فرانسې سیالان زموږ د اوسنۍ سنا غوندې یو مؤسسه وه چې پاچا پکې هغه کسان نومول چې په فرانسه کې باید حساب پرې شوی وی.
د ویکتور هوګو په باره کې نورې خبرې به بل اونۍ واورئ. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. اجازه غواړو، پیسې ته اوسئ.